السلام علیکم د ډیو ریډیو ډیر وقدر منو لیدونکو او اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو نه پنی غ خبريږي نن د نهه یاسې شنبه ورځ د دسمبر 9 او د مرغومي میاشتې 9 نیټه ده وخت شوه دی په پیښور کې د ماخوستان 8 بجې په کابل کې د ماخوستان 9 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي په دې خبرونه کې زه احمد فواد لامې تاسو کور بایم لمړی هم د خبرونو سرټکی چین وايي د سی پیک منسوبې په سر یې د پاکستان سره د خپل مالی قرضو لژمنو نه دی وخته او په دې اړه یې رپورټونه رد کړي دي په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت په امام او د مدرسې په یو چلوونکي باندې القاعده او جماعت او داوت ډلو ته د چندې ټولولو په جرم سزاګانې اورولې دي او د افغانستان د امن مذاکراتو د دویم پړاو ځای معلوم شو د دې خبرو ځای هم معلوم شو یو افغان چارواکی وایي چې دوی بل طالبانو سره په ماغه قطر کې دوام ځل مذاکرات پیل کړي اوس هم بشپړ خبرونه برتانیا کې د کرونا وایرس د یو نوي رقم د سر راپورته کې د وروسته چارواکو پخلی کړي چې دا وایرس پاکستان ته هم را رسیدلی دی او په کراچۍ کې د دې نوي رقم وایرس د دریو پیښو پخلی شوی دی د سیشنبی یا نه په ورځ د سند ایالت د صحت محکمې ویان د ویلي چې له برتانیې څخه پاکستان ته در رسیدلو 200 کسانو د کورونا وایرس معاینات شوي چې هغې کې شپږ کسان یې په کورونا اخته پیژندل شوي او په دغو شپږو کې بیا درې کسانو ته نوی رقم کورونا وایرس ورپورو شوی دی د صحت محکمې زیاته کړې ده چې کومو کسانو کې دا نوی رقم کورونا وایرس موندل شوی د هغوی تړاو د کراچۍ سره دی او دا مهال په یو شخصي هسپتال کې د علاج لاندې دي د برتانیې ساینسدانان اوس په دې کوشش کوي چې پوه شي آیا د کورونا وایرس دغه نوې بڼه د تازه جوړ شویو واکسینونو په وړاندې حساس دي او کنه د چین د بندنیو چارو وزارت په نړیوالو مطبوعاتو کې خبرو شوې هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنی پاکستان د پاکستان د خرابو معاشي حالاتو له امله د چین حکومت د سی پیک منسوبې په سر د پاکستان لپاره د خپل اعلان کړو مالی قرضونه په شا شوې دي بل په لو د بلوچستان های کورټ په ګوادر خار شاوخوا د حکومت لخوا د امنیت لپاره د اغزن تار د لګولو پر ضد درخواست اوریدو منځوري د اوریدو لپاره منځوري ورکړي ده د بلوچستان حکومت ویلي چې دغه اغزن تار د سی پیک منسوبې د خوندیتوب لپاره یوازې د امنیت په خاطر لګوي خو د بلوچستان ملت پالو ګوندونو یې کلک مخالفت کړی دی د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د صوبې په ساحلي ښار ګوادر کې د اغزن تار لګولو لپاره د پاکستان د حکومت پریکړه په عدالت کې چیلنج کړي او ویلي دي چې دا ښار د خلکو د اساسي حق چې دا د ښار د خلکو د اساسي حقوقونو نه سرغړونه ده په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د دوه لا قانونه ګرځول شو یو ډلو القاعده او جماعت او داوا د لپاره پیسې ټولونکو دوه کسانو ته د بند سزاګانې اورولې دي د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د ګولیا دوشنبه په ورځ د جماعت او داوا ډلې سره تعلق لرونکي د جماعت یو ملا امام ته د یاد لا قانونه ګرځول شوی ډلې د لپاره د چندي یا پیسې ټولولو په جرم کې د 25 کالو بند سزا اورولې ده عدالت د جماعت په امام او ورسره د مدرسې په چلون کې غلام رسول ربانی باندې د 22 لک روپو جرمانه هم لګولې ده په غلام ربانی باندې هم تور و چې هغه به د کراچۍ سوپر های وی مدرسه او جماعت د جماعت داوه د چندو لپاره کاروله هغه په خپل په ځان د لګیدلې تورونه رد کړې دي دا وی ای ټی ودا د خبريالانو د حقونو لپاره کار کوون کې نړیوال تنظیم یا بی پولي خبريالان RSF وای سکال پنړی کې 50 تنه لرسنوي سره د کار په تړه وشل شوې دي دا تنظیم وای چې زیاتره خبريالان په افغانستان او پاکستان کې وشل شوې دي او دا د خبريالانو لپاره زیات له خطر ډک هیوادونه دي په جګړه ځپلي افغانستان کې سکال 8 خبريالان او د رسنوي کارکونکو کې وشل شوې چې اکثره وژن کې تر اوسه نه دي پیژندل شوې RSF وای په روسي کې د خبريالانو هدفي بریدونه په دې وخت کې زیات شوې چې په داسې وخت کې زیات شوی چې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبري هم روانې دي دغه تنظیم په خپل کالنی رپورت کې چې نن د دسمبر په 9 خبر شوی ویلي چې په دغه وژل شوی او خبري اعلانو کې اکثره یې قصدي وژل شوی ځکه چې وایي دوی په خپل هیوادونو کې د بډو رشوتونو منظمو جرمونو او د چاپریال د مسایلو په اړه تحقیقاتي یا څېړنیز رپورټونه جوړول او خپرول او روستي خبردار چې د روس امنیتي چارواکي وایي چې امریکایي مامورین سره یې د مشترک کارکولو په نتیجه کې ډیر زیات کوکاین نیولې دي او د نشي توکو د قاچاق او سمګلنګ یو نړیواله شبکې هم رنګ کړې ده. د ماسکو او واشنگټن ترمنځ د همکارۍ په یو غړ بیان کې ویل شوې دي چې په دغو مشترک عملیاتو کې 310 کیلوګرام کوکاین تر ډیره په ماسکو کې نیول شوې دي. په بیان کې زیاته شوې چې دا مشترک عملیات د می په میاشت کې په سنت پیټرزبرګ کې پیل شو او هلته یو جنایي ډله په نښه کړه چې له جنوبي امریکا څخه اروپا او روس ته کوکاین قاچاقول. د روس امنیتي څنګه وایي چې د ضبط شویو کوکاینو ارزښت څه باندې 1.5 میلیون ډالر دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خرغلی دا وی دی ودا او تاسو د لوی خیبر پختونخوا خبرونه په ټلویزیون ګوري او پر رادیو باندې اوري. خبرونه تم خو غوګونیو خبرونه خلاص شول او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. خو مخکې تر دې چې تفصيلي ریپورتونو ته ولاړ شو، د یادونه وړ غنم چې د خبرونه په دویم نیم ساعت کې بز موږ د بحث وړ موضوع د ګران ملما سره د کورونا وایرس د نوی رقم خبرېدل او همداشان د کورونا وایرس واکسینونو چې کوم دی اگر چیرې وته لیدي او غوي څه ډول دی، څنګه ورته لاسرسي موندل کیږي او څه اړخونه لري، په دې باندې به مفصل خبرې ولرو د ډاکټر سره. نو هیله ده چې د خبرونې په دویم برخه کې هم زموږ سره پاتې شئ او سم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. اول ریپورت راغلو له اسلام آباد نه د وی پی کی په اړه. د چین د بندرنیو چارو وزارت په نړیوال مطبوعاتو کې دغه خبرې شوی ریپورتونه چې غنی چین د پاکستان سره هغه د قرض ورکولو ژمنو نه پر شا شوی کوم چې مخکې ورسره کړی وي، دا خبرې ردی کړې دي. او مخکې تر دې داسې ریپورتونه خبرې شوی چې غنی په پاکستان کې د خراب معیشت لامل چین دا پریکړه کړې چې پاکستان ته به هغه قرضې نه ورکوي کوم چې ورسره وعده کړې دي. په دې باندې زموږ خبريال پیر بلاچا پورا ریپورت لیګل دی چې تاسو وړاندې کوو.
ریپورټونو تر مخه د سی پیک د لاندې یو سل دویش پروژو کې تر اوسه پورې په 2 باندې کار سرته رسولی شوی دی. نړیوال مطبوعاتو تر مخه پاکستان کې حکومتي ادارې سیکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان په لټونه کې یوازې د توانایي په شعبه کې 1.8 بلین ډالر مالی بی ضابطګو او درغلو په سر هم چین اندېښمنه دی. ریپورټونه زیاتوي چین په دې هم فکرمند دی چې پاکستان باندې ورپورې قرضول عمل سبا له پاکستان ریاست د معاشي او سکیورټي بوران سره مخ کیدلی شي. خو د چین د باندینو چارو وزارت ویان دغه خبرونه او د چین لخوا اقتصادي پروژې په اړه پاکستان سره مالی مرستو د ژمنو نه په شا کېدو تاثر رد کړی دی. پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر شیر علی ارباب وایي چین اقتصادي پروژې د لاندې تر اوسه سرمایه کاری قرضو او ویډیا مالی مرستو د لاندې 25 تر 30 ارب ډالر لګولی دي. خو زیاتوي پاکستان د اقتصادي پروژې سره تړلې ایم ایل ون یا د پیښور نه کراچی پورې 1,200 کیلومتره د اورګاډي پټری دوګنی کول پروژې لپاره چین داسې قرضې نه اخیستل غواړي چې سبا له پوره کول نشي. پاکستان حکومت تخلی کوي چې ایم ایل 1 پروژه باندې د شپږو نه 1,970 ارب ډالرو خرچه راتلی شي. ویلي کیږي چې پاکستان حکومت به د دې پروژې 90% رقم د چین د قرضې په شکل کې اخلي. خو د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی د ریلوے قائمه کمیټې مشر محمد موینوټ هم په واکمن ګوند باندې ایم ایل 1 پروژې په اړه د بې غوري او د اهلي تورونه لګوي.
اگر هم جو لون کی ٹرمز کنڈیشن ہے وہ اور زیادہ اپنے اوپر سخت لگوا لیں گے تو پھر یہ ایم ایل من سٹارٹ کیسے ہوگا؟ اور
اغه وای روان دین د پاکستان اقتصادي حالت کمزور دی او کوم د چین نه په زیاته شربان کرز اخینو عملون پروژه به بیا څنګه چلیږي؟ یو کار روان دی د امریکا د سویلی ایشیا لپاره د اغه وخت ځنګل سفارتکار ال اس ویل د سی پیک پروژه لپاره د چین نه په سختو شرطونو قرضو اغستو باندې نیوکو تخبرګون کې پاکستان او چین دارت کړي وي. د پاکستان د هغه وخت د باندینو چارو وزارت ویان د ویلو دغه پروژې لپاره پاکستان 3.9 بلین ډالر قرض اخلي کوم چې د پاکستان د ټول قرضې د حجم 10% نه هم کم جوړیږي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
یا هم خرغلی د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. د کراچۍ ترهګری ضد عدالت د ګل یا دوشنبه په ورځ د جماعت داوډ ډلې سره په تړاو د جماعت یو امام ته د یاد لا قانون ډلې د پاره د چندور اټولولو په جرم کې د 25 کلو بند سزا واوروله. ښکارا دی چې د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ هم د بل پنجاب سرکار لاهور کې د ترهګری ضد یو عدالت تندروا لا قانون تنظیم جماعت داوا مشر حافظ سعید ته د لا قانون ډلو سره د مالی مرستو په تور کې د 15 کالو قید سزا اورولې و. جماعت داوا د ځان پر ضد دا ډول مقدمه د پاکستان کې د امریکا او هند فشار غني خو ناقدین د دې مقدمه لامل په پاکستان کې د اف ای ٹی ایف فشار بولی. پر اړه ارشد حسین تاسو ته پوره تفصیل وړاندې کړي.
ترهګری ضد ځای عدالت د جماعت د امام غلام رسول ربانی د مقدمه اوریدنه وکړه او هغه ته د لا قانون جماعت د داوا لپاره د چندو راغونډولو په تور کې د 15 کال بند او د 2.2 میلیون روپو د جرمانه سزا واوروله. د استغاثه د وینا تر مخه د ترهګری ضد محکمه سکل د نومبر په 11 نیټه د تورن غلام رسول ربانی پر ضد چې د لا قانون جماعت د داوا ډلې غړي هم دی پلټنې پیل کړي وي او زیاتوي چې هغه د ملیر په جمالی ګوټ کې د مات هرمن شریفین سره د تړلې مدرسې لپاره په فندونو راغونډولو کې ککړ وو. استغاثه تور لګولې چې دا پیسې په ګرد هیواد کې د ترهګر فعالیتونو او ترهګر سره د مالی مرستو لپاره کارېدلې او دا د کال 1990 د ترهګری ضد قانون پر خلاف عمل وو. مطبوعات وای تورن تن غلام رسول ربانی د جرم منلو انکار کړي او ویلي چې پولیسو د هغه پر ضد دا مقدمه د بل پلم سا جوړه کړي. په دې اړه چې کله وایس اف امریکا ډیوا د جماعت داوا د دریز معلومولو سوکړه نو ناکام شو. خو په تیرو وختونو کې د جماعت داوا مشرانو د خپل فعالینو پر ضد داسې مقدمه جوړیدل په پاکستان د امریکا او هندستان فشار ګرځولې. لدې مخکې هم د پنجاب د ترهګری ضد محکمې سی ٹی ڈی ٹی د کلدم جماعت داوا د مشرانو پر ضد یو سلويخ مقدمه درج کړې وي چې پکې د 28 مقدمو فیصله راغلي. بلخوا هم دان رسپانه وای چې د کراچۍ د ترهګری ضد هم دغه عدالت په یو بل مقدمه کې محمد شاکر الله عرف مفتی شاکرتا د نړیوال ترهګر شبکې القاعده لپاره د فندونو راغونډولو په تور کې د 10 کال بند سزا او رولیدا. او د استغاثه د وینا تر مخه شاکر الله د القاعده غړی بو او لمخ کې عدالت مفرور ګرځبلی بو. استغاثه د عینی ګوا د خپل ویلي چې شاکر الله به اکثر د کراچۍ نه افغانستان ته سفر کوو او چندې بیرا غونډولي. اسلام آباد کې د سیړنیز ادارې اس ڈی پی آی ایگزیکټیو ډایریکټر عابد سلهری وایس اف امریکا ډیو توای پاکستان اوس ځان د هر قسمت رهګرینه بچ ساتل غواړي او دا ښکاری چې ریاست اوس د غډول تنظیمونو ته نور ځای ورکول نه غواړي.
ایسوسیٹ میرا کیا ہے نا پاکستان کے لیے اس پہ ایک پریشر تو ہے گرے لسٹ سے نکلنے کا. ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ سسٹین پالیسی رہے گی پاکستان کی.
ہغوائی منگل تما لرل پکار دی چی دغه شان ڈلو پر ضد بد پاکستان دا تگلارا جاری وی او د دې قضیو فیصله کې دل په پاکستان د ایف ای ٹی ایف د خړ نوم نر څخه د وتلو فشار هم سرګندوي. خو قانون پوهان وای پر لپسې په یو شان جرم کې یو شان سزاګانی ورکول په بار عدالتونو کې د مجرمانو د خوشی کېدو لامل جوړی دی شي.
پولیو د بیماری د روکتام د پارا د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د دې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختم شوی دی. د پاکستان ټولو دینی مکاتبې فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی دی. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د خطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
بیا هم کرغلی تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري. تمه ده چې د جنوري په 15 نیټه بیا هم د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. مخکې تر دې د دغه مذاکراتو د ځای په اړه ځینې پوښتنې راولاړې شوې وي. افغان حکومت طالبانو ته بلنه ورکړې وه چې د مذاکراتو بل پړاو دی د نن په افغانستان کې ترسره شي، خو طالبانو دې کار ته زړه نه ښه کاوه. اوس افغان چارواکي وایي چې د خبرو دویم پړاو به بیا هم په هماغه قطر کې وي. دا چې وجوهات یې څه دي، په دې باندې زموږ همکار اشفاق مومند یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو یې وړاندې کړو.
افغان چارواکو فیصله کړې چې د طالبانو سره د سولې د خبرو دویم پړاو ناسته به هم قطر دوحه کې کوي، چرته چې د لومړي پړاو خبرې شوې وې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایاند فریدون خزون ویلي د کورونا په وجه د سفری بندیزونو له سبب یې دغه فیصله کړې. د خبرو دویم پړاو لپاره د یو شمیر هیوادونو د کوربتوب نمونه یادول کېده چې پکې د ناروی او جرمنی نمونه هم اخیستل شوی وو. یاد دی وی چې دوحه قطر کې د روان کال پرورې په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هم د خبرو وروستو د سولې لوزنامه لاسلیک شوی و. افغان طالبان هم په دوحه کې د کلونو راهیسې نه اعلان شوی سیاسي دفتر لري. هغلی خوزون ویلی چې د افغانستان عالی شورا د مشرانو کمیټې د افغانستان حکومت ډلې ته واک ورکړی دی چې طالبانو سره د سولې په منشور باندې خبرې ترې وکړي. د خبرو په لومړي پړاو کې دواړه خواوې د سولې په خبرو طریقې کار او ضابطو باندې سلا شوي. د دریو هفتو د دمی اخستو نه وړاندې دواړه خواوې د یو بل سره د خبرو په منشور د یو بل سره مواد شریک کړي وو. تمه ده چې د سولې د خبرو دویم پړاو د جنوري په 15 نیټه شروع شي. د افغان صدر اشرف غنی دفتر هم د خبرو دویم پړاو لپاره د دوحه قطر پخله کړي دي. وړاندې صدر اشرف غنی وړاندیز کړي وو چې د سولې د خبرو دویم پړاو به په افغانستان کې ترسره کیږي، خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړي وو. ناجی انوري د افغانستان د سولې د چارو د وزارت وایاندې ویلي په خبرو کې د افغانستان حکومتي ډلې په افغانستان کې د ټولنې یو شمیر خواو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې د فعالانو سره سلا مشورې جاري ساتلې دي. د دویم پړاو خبرې په داسې وخت کې شروع کیږي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره غوښتنې سیوا شوې دي. د امریکا سره د جوړ جاړي کولو وروسته د افغان طالبانو لخوا په افغانستان کې عسکرو باندې حملو کې په تیر لسو کالو کې تر ټولو زیاته اضافه لیدل شوې ده. د تشدد په پیښو کې اضافه هم د سولې په خبرو کې لوی خنډ ګڼل کیږي. نړیواله ټولنه او ګاونډي هیوادونه هم د تشدد په پیښو کې د کموالي خبره کوي. د سړنی مرکز ویلسن کې د آسیایی پروګرام نائب مشر مایکل کوګلمن وایي طالبان د سولې په خبرو کې د تشدد پیښې د ټاکټکس په توګه کارول غواړي. د زیاتوي طالبان په داسې حال کې د بل خوا پام په تشدد غواړي ورواړوي او دوی نور رعایت ترلاسه کړي. ځینې نور څېړنکار فکر کوي چې طالبان ګرانه د تشدد څخه لاس واخلي، ځکه چې په خبرو کې هم د تشدد په وجه باندې ځان برلاسه بولي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي ریک ویلسن وایي چې یوازینی سیس چې دوی ترې په خبرو کې ګټه پورته کولی شي هغه د تشدد پیښې دي. د زیاتوي چې په سیاسي توګه هیواد کې د دوی هیڅ مقبولیت نشته. د افغانستان او نړیوال ستونزو مرکز د سیړنې ادارې یو سیړنکار انډریو واټکن وایي د تشدد نه لاس اخیستو ته طالبان ځکه هم تیار نه ښکاري چې دا د دوی تنظیمي ډانچې ته هم خطر ده. دی وایي چې طالبان یو وسلوال ډله ده، په مثال د هغه مشین چې په جګړه چلیږي، او که جګړه ودرېږي نو بویا که دا مشین بیا چلا نشي.
پاکستان افغانستان د کووید 19 بندیز دے پو کاروبارو نا بندی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
پاسکونا لگولی دی خلق اخفل حفاظت کرنے دے
وسره وته د ټوټر دلاري د تفهم دلاري
یا هم خرالي په خیبر پښتونخوا کې په قبایلی ضلعو کې د ناامنۍ پیښې د تیر کال په نسبت تقریبا 25% سیوا شوې دي. دا خبره د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور خان محسود ویو ای ډی وته وکړه. څېړونکي وایي د ضربې از فوجي عملیاتو نه وروسته په قبایلی ضلعو کې یو ځل بیا د بد امنۍ پیښې په زیاتېدو دي او سوال غواړي له دې لارې نه خپل وجود ثابت کړي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په رپورټ کې واوري.
د منصور خان په وینا روان کال د 28 دسمبر پورې په قبایلی ضلعو کې 268 تنان وجل شوي او 168 ټپیان شوي دي. په دې کې 68 د امنیتي ادارو اهلکار، 15 وسلوال او 8 عام وګړي شامل دي. په کال 2019 کې په قبایلی ضلعو کې ټول 101 تنان په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي وو. منصور خان وایي د ضربې ضد پوځي عملیاتو وروسته په قبایلی ضلعو کې قلاري راغلې وه، خو اوس یو ځل بیا ښکاري چې د تشدد پیښې سیوا کیږي.
آپریشن ضربې از چې وشولو نو په انا بعد حالات کافی ښکلی وو، خو بیا د 2019 نه حالات کې بیا هغه بیګړ یعنی کې پیدا کیږي، پیدا کونه شروع شو.
منصور خان زیاتوی په قبایلی ضلعو کې د بدامنۍ پیښې تر ټولو زیاتې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ریپورت شوي او هدفي وجنو کې ځینې مشران او د امنیتي ادارو اهلکار په نخښه شوي. سیړونکو خبريال صدر داوړ وای په قبایلی ضلعو کې د تشدد پیښې زیاتې دل خای چې وسلوال یو ځل بیا را یو ځکیږي او د غسیمو کې خپل شتون ظاهر ول غواړي.
نوې مشر د ټي ټي پی هغه په دغه لګري چې بیا منظم کې خپل طالبان ګروپونه او د پاور کې راشي هغه څنګه لکه څنګه تیر وختونو کې چې موږ لیدل یو، نو دا هم یو وجه کېدای شي چې دا په دې وجه باندې دا کم تفي وزن یا د نورو واقعیات زیات شوي دي. دا هم خپل پاور یوزل بیا شو کول غواړي، یوزل بیا د راتګ غواړي او خلکو باندې خپل ځان زیراول غواړي.
په قبایلی ضلعو کې د کال 2018 او 2019 نه را په دې خوا د وسلوالو کلک مرکزونه جوړ شوي وو. دلته د وسلوالو ډلو سره د القاعده او نورو بین الاقوامي د ترهګرو تنظیمونو د غړو موجودګي هم وه، خو په جون کال 2014 کې د ضربې ضد نومي پوځي عملیاتو پیل کېدو په ترڅ کې وسلوالو دغه مرکزونه له منځه یوړل شو او حکومتي چارواکو په سیمه کې د مکمل امن پر ځای کېدو دعوی وکړي. خو ولې اوس یو ځل بیا څېړونکي یې سرګندوي چې د وسلوالو فعالیتونه سیوا کیږي او د تشدد پیخی هم زیاتی شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پیخور.
او بیا هم د قبایلی ضلعو په اړه یو رپورټ د خیبر پښتونخوا صوبې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې کال 2020 کې یوازې 950 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته لیږلي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان سره وو. چارواکي وایي چې اوس هم د وزیرستان او خیبر ضلع زرګونه کورنۍ په بنو، ګولان کیمپ، افغانستان او پېښور کې موجود دي. د دوی د ستونزو په اړه او دا چې حکومت تر اوسه د دوی سره څنګه مرسته کړې دي، ارشد مومند یو رپورټ برابر کړی دی. او بخې نو شیروان قلندر دا رپورټ برابر کړی دی چې تاسو یې وړاندې کوو.
په کال 2008 او 2014 کې د ضربې ضد او راهنجات په نوم د ترهګرو ضد پوځي عملیاتو په نتیجه کې په میلیونونو پښتانه د شمالي او جنوبي وزیرستان نه په کډه کولو مجبور کړی شول. د کال 2020 په ختمېدو اوس هم د شمالي وزیرستان او خیبر ضلع په زرګونو کورنۍ د بې کورې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو تنظیم ادارې د ایمرجنسی ونګ ویان احسان داول د دې لند تفصیل صدا سی وای
په دې کې 15,299 کورنۍ دا د شمالي وزیرستان پاتې دي او 1,414 کورنۍ چې دي دا د خیبر ضلع د مونږ سره د وخت ویریفاید یا تصدیق شوی چې کوم کډوال دي دا پاتې دي. دې نه علاوه مونږ سره رجسٹرڈ چې دی ٹی ڈی پی یا کډوال مونږ سره نشتا.
د شمالي وزیرستان د بیکوره او زپلی شو خلکو د کمیټې مشر رحمت غلام وای چې د 15 کالونو زیات وشول چې اوس هم رجسٹرڈ او غیر رجسٹرڈ شوی د 20,000 نه زیاتې د شمالي وزیرستان کورنۍ د پاکستان حکومت لپاره غورځولې دي او دوی په بنو افغانستان کې د ژوند د بدو ورځو څخه تیریږي. رحمت غلام د کډوالو د ستونزو په اړه نور صدا سی وای.
او د کی موجوده چې دلته د سره رجسٹر دي دوی میاشت وشولې چې هغه ته د ورلد فور د طرف نه رېشن نه ملاویږي او ورسره چې کیم 2,000 د میاشتې میشته امداد درځي چې یو د میاشتې بعد میشته هغه پیسې امراسته ملاویږي. سردای موسم روغلای دی بیماری ډېر زیات شوې دي خالتا نو دلته داسې حکومت توجه ورکوي ګلونه کوم کې کوم متاثرین دي خوست کې آغا تا دل کو لتا کرو تا گلیار بندا شوی دا حالتا جی زما مړای وشی یا ما مور وشی از خپل علاقه ته نو شروع لای دی بیروزګار شوی دی دی تا پیسې نه ملاوی دی ډیر په زیوت مصیبات کې دی.
د حکومتي شمیرو تر مخه د باجوړ نه تر وزیرستان پورې په فوزی عملیاتو کې د پښتنو 1.5 لک نه زیات کورونه هم تباه شوی دی. د پی ڈی ایم ای د ایمرجنسی ونګ ویان احسان داوړ وی او ای ډیو ته ویلي دي چې دوی سره د مومند او د باجوړ ریکارډ نشته خو جنوبی شمالي وزیرستان خیبر تیرا او رگزه او کورمکه د تباشو کورونو تفصیل صدا سی وای.
په دې کې په ټولو کې زیات تعداد د جنوبی وزیرستان دی چې اوات یا زرا او شپږ سوا 15 کورونا چې دي دا اوسه پورې چې کوم سروې شوې دي دا زیان من شوې دي سر کمای به صاحب وی په کې خو د جنوبی وزیرستان چې دا دیتا الرغ زرا نه زیات کورونو ته چې دی دا کمپنسیشن ملاو شوې ده.
د جنوبی وزیرستان د متاثرینو لپاره د یو مسجد په نامه د جوړ تحریک یو مشر حیات پرې غل وای یو خو د جنوبی وزیرستان په مسجدو سیمو کې پوځي عملیاتو کې په لکونو پښتانه برباد شول او کورونه وران شول بازارونه وران شول خو اوس چې د بیا بحاله کارونه کیږي نو پکې درغلې روان دي. هغه وای یو کال وشو چې په ټانکی مو د ډیپټی کمشنر دفتر په وړاندې احتجاجي کیمپ لګولې دي خصوصو کې خبره ته غوږ نه نیسي. حیات پرېغال نور صدا سی وای.
تقریبا 1.5 لک کورونه لکه دا پکې برباد شوی دي تباه شوی دي ورسره ورسره زمونږه 12,000 داسې غټ غټ بازارونه وو چې پاغه کې یو دکان هم نه پاتې شوی بشپړ د ځمکې د مخ نه هغه بلډوز شوی وو ورک شوی وو. کتا څو لدا وګورئ ټول بلډوز شوی وو که مکین وګورئ د ځمکې د مخ نه صفا شوی وو که سره روغ وګورئ او داسې کسپنکی رغبه او نور څو درې څلور بازارونه چې کومې ورانیانې خپلې کړې دي او وطن برباد کړی دی هغه به آبادي شي پاغه کې هم لکه دوی دا کرپشن دا یو بازار ګرم کړی دی په دې کې ایف ڈی ایم ای هم ملوث دا پی ڈی ایم ای ملوث دا سی ایل سی پی ملوث دلتا انتظامیا ملوث دا کمشنر او پاس د اسلام آباد پورې چې کوم منیسټران دي د دې کنسرن او ورسره جرنیلان
د خیبر باړي او تیرا ترڅنګ دا ورغځي او کورمې پر لکونو خلک چې د پوځي عملیاتو لوجې متاثر شوي دوی وی او ای دیوتا وخت پوخ ویل دي چې کورونه او بازارونه اوس هم ندی آباد شوي او د سختو ستونزو سره مخ دي. نو شروان کلندر وی او ای ڈی وا واشنگټن ڈی سی.
ستړی میشي بیا هم خراغلی دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه ز احمد فواد لانی وړاندې کوم او ما سره ملګری پروډوسر وکیل خان هم را سره مل دی همکار دی چې ترینه مننه کوم او اوس راځو د خبرونه بل برخه ته چې د بحث برخه ده او په دې برخه کې لکه څنګه چې موږ وعده کړی و د کورونا وایرس او د کورونا وایرس د واکسینونو په اړه به د ډاکټر سره خبرې وکړو او زمونږ قدرمن میلمه دازل ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی چې هغه په امریکا کې د عوامي صحت یا پبلک هیلت اسوسییټډ پروفیسر دی ورته خلا خلاص وایو شینوار صاحب څنګه مشه په خیر راغلی مننه
سلامات
سلامات سه تاسو نن مننه چې پروګرام راغلی دا یو کال هم د ورو سره په دغه کال کې پاتې ورسېدل چې کرونا وایرس په ټول نړۍ کې خلک وځپل او هر هیواد د دې نه نقصان ولید که پاون کې تاسو یو عمومي تصویر وړاندې کړئ د حالات چې د کرونا وایرس وبا اوس مهال په کوم حالت کې ده
خاص بدلون پکې نه دراغلی ځکه چې دویم موج چې شروع شو نو بیرته واقعات یا پیښې چې وي مخ په لوړېدو شوې یعنی کموالی پکې خاص نه دی راغلی په اکثریت هیوادونو کې هغه ګراف کم چې دی مخ په لوړېدو دی پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي همداسې خو فرق په ځینو هیوادونو کې بیا د دننه په هیوادونو کې په مختلفو برخو کې نظر مختلف فکتورونو ته خو په ټولیزه توګه باندې ګراف په لوړېدو باندې هم پیښې ډېریږي او هماغسې مړینه د دې له امله هم ګراف په لوړېدو باندې دی او دا چون موسم د سور موسم راغی اکثریت برخو کې د نړۍ دا ډیر غټ رول لوبوي نه یوازې د کووډ یا د کورونا د وایرس د ناروغۍ په برخه کې بلکې نور انتانی ناروغۍ چې هغه ته هم زمينه برابروي نو چون پښبینی شو یا وړاندوی نه شو و چې دویم موج به راځي او هغه به یعنی لک شدید تر وی حتی د لومړنی موج نه او هم دا سیم شو تقریبا لکه اوس امریکای کې چې موږ تاسو ګورو د اکثریت واقعات مړي شوې دي حتی په نیویارک کې واقعات د په خان رقم درلودو ورځنی ګراف هغه هم شوې ده هم دا په کالیفورنیا کې هم دا په نورو ایالتونو کې هم دا نړۍ په ګوډ ګوډ کې کوم ځای نه کې چې وس دننه په کورونو کې پاتې دي دغه دننه په کورونو کې پاتې کېدل دا زمينه د ته مساعدې یا دننه مطلب دفاترو کې چې خلک سره ټول وي زمينه د ته مساعدې چې دا وایرس چې ډېر په اسانۍ سره د خلکو په منځ کې شي منتقل شي او ماغره چې پیخي لوړيږي به هم په ټولې توګه باندې وایلیشن چې دوی موجم خو په شدت سره روان دي او پیخي ورځ تر بلې
ډاکټر صاحب امریکا یو اماغه هیواد د ټول نړۍ کې چې تر ټولو زیات ځپل شوی دی تر ټولو زیات مړی ور کړی دی په دې وبا کې او تر ټولو زیات کسان په دې وبا دلته اخته شوی دی نظر و نورو ملکونو او دلته د امریکا د انتانی ناروغیو یا فونی ناروغیو د انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی هم دا ویل سرګند کړی دی چې په جنوري میاشت کې یعنی په آینده میاشت کې په امریکا کې تر ټولو بعد میاشي بیا به کیسونه ډیر ولی دلیل څه کېدای شي آیا د دغه رخصتیو د دغه کریسمس او دغه جشنونو لامل او څنګه
وو مختلف فاکتورونه په دې رول لوبولای شي یو خو تاسو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه د دسمبر او د جنوري میاشت د اکثریت دلته رخصتیانې دي لکه زموږ استاد چې اخترونه راځي یا روژه راځي او خلک ورته اکثریت تیاریان نیسی تګ را تګ او ناسته پاسته ډیره وی دوی د پاراینه شکل په کال کې تر ټولو مهم میاشت د رخصتۍ په برخه کې او د تګ را تګ په برخه کې هم د کال اخرنه میاشت وی نوومبر نه شروع خصوصا اکثریت په دسمبر کې او بیا د جنوري په غوایل کې تر وسط پورې دغه وختونو کې خلک سره ډیره راټولېږي او سفرونه په دې وخت کې ډیر کوي، گرچه د پخا په پرتله باندې سفرونه کم شوي دي، خو بیا هم خلک وس په خپلوان لیدو ته ازی راځي. یعنی سفرونه په عادي شکل مثلا په سپتمبر اکتوبر کې کم سفرونه دا غینه کچه لوړه ده. نو وو دا د دوی دغه کوم مذهبي دي یا کوم د سي عنانوي مسائل دي، دا غوړ پر دغه رخصتي یو فاکتور دی. بل فاکتور لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د حواله سړېدو موضوع ده. اوس مثلا په وړي کې یا که هوا خلوي اکثریت خلک بهر وسیږي، بهر ناسته پاسته کوي، رستورانتونو ته مثلا ځي په بهر کې اکثریت کوي. نو دغه بهر کې دغه د آزاد طبیعت یا هوا ته مواجه کېدل یا په غوږ کې لاندې باندې کېدل چې دغه د وایروس اثرات یعنی د خپرېدلو هغه اثرات راټیټوي نسبت دې ته چې دننه په کورونو کې خلک وي. اوس نن یو خوانه رخصتي شو، خلک په کورونو کې دي، بل خوانه مثلا د دوی دغه محافل او کوم پروګرامونه چې نیولې دي نه دې له عمله. اوس مثلا په یو فامیل کې په خابج دوه درې کسه په یو کور کې اوس یو یا دوه نور فامیلونه ورسره خپل خپلوان راګډ شي، تعداد یو خوانه ډېر شي، او بل بهر مثلا د کېناستو امکانات نشته. د هوا سړه ده او همداسې مثلا یا واوره وي یا باران وي، اکثریت دننه په مکور کې راګیر وي. نو دغه زمينه دې ته مسایده چې د انټانا د وایرس چې په اسانۍ سره مثلا د خلکو په منځ کې لاندې باندې شي. نو دا دوه فاکتور دي. او بل په زمين کې خلک هم نور ستړي شوي دي، یعنی دریم فاکتور چې هم خلک هم ستړي شوي دي، ځکه دا تقریبا د مارچ د میاشتې رانیولې تر اوسه پورې څه کم یو کال خوشا کیږي چې خلک په کورونو کې دي، خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. کدا د امریکای ژوند موږ پرتله کوم مثلا د افغانستان یا د پاکستان یا نو هغه شان هیوادونو ژوند سره، دا فرق کوي. دلته اکثریت خلک یا یو کس یا دو کس په کورونو کې وسیږي، د هغه د لپاره مثلا اماغه چې بهر به وظیفې تتل یا به مثلا بازار تتل یا به بعضې کوم پروګرامونه تتل، هغه به ډېر دغه سټرس کمولو فکر به بدلېدو. اوس هماغه یو کس یا دوه کس مثلا د میاشتو میاشتو لپاره په کورونو کې راګیر دي، نو دوی هم ستړي شوي دي، سټرس سره مخ شوي دي. اکثریت اوس
پرې تلاش
بالکل دومره توجه نه کوي، او بل اکثریت په اطرافو کې د امریکای دومره خاصه توجه نه کیږي او د وایروس په څکه خلک په دې عقیده نه دي چې دا به ممکن د بایس نه د مرض بایس وي.
هغه دا کنسپیرسی تیوریان ته به هم راشو. دلته امریکا خو که د یو خوانه دومره لوی سون سره مخ ده او ډیر کسان پکې مړه کیږي او ناروغه کیږي، د بل خوانه دا یو ډیر با اقتدار ملک دی، د نړۍ تر ټولو ځواکمن او لوی اقتصاد دی. واکسینونه هم چې جوړ شول، دوه غستر واکسینونه چې دی فایزر او بل ماډرنا، هغه هم د امریکا کې جوړیږي. نو د دې ټولو سره سره ولی باید امریکا په داسې یو حالت کې وي؟ آیا د خصوصا د واکسینونو په جوړولو سره دا امید شته چې دغه وبا زر تر زره ختم شي؟ یعنی څومره ورته څنګه لیدل کیږي چې تر څه وخت پورې به دا حالت دوام پیدا کړي؟
وګورئ، دا نړیواله وبا ده، او دا داسې یو ستونزه ده چې دا یو ملک یا دوه ملک نشي کولای چې دا ستونزه حل کړي. دا نړیوال خوځښت ته ضرورت لري، نړیوال همکارۍ ته ضرورت لري. ټول هیوادونه باید په همکارۍ یا داسې یو ځای سره په همکاره توګه باندې د دې مقابل کې مقابله وکړي. یو همغږي باید موجود وي. او متاسفانه په دغه وبا یا د کورونا د وبا یا د کووید 19 د وبا په برخه کې د ابتدا نه دومره خاص همغږي او همکاري د نړۍ په کچه باندې نه و موجود. اوس مثلا په چین یا کوم بازي هیوادونو چې شاوخوا دي، هغه اته دسمبر یا مثلا په هغه وایل د جنوري کې خپل تیاریان نیولې وي، مثلا قرنټین شروع کړي وو، خلک خپل پوي کړي وو، ولی امریکای کې هیڅ خبر نه و تر مارچ اپریل پورې. اوس مثلا دلته اته باور نه کول چې دا یو شی برامنځته شوی وي. یعنی پس له دې چې واقعات دلته ډیر شو، پس له مارچ د میاشتې نه مثلا په قرار په قرار دلته قرنټین او دا شین شروع شو، دغه تالې دل په دغه موضوع کې او هغه ابتدا کې چې کوم عقاید په دې برخه کې موجود وو، هم د ټولنې په کچه باندې او هم چې د موضوع سیاسي شو، به دغه یو ستونزه و چې دا مثلا د واقعات په امریکا کې ډیر. او بل په ټولیز اتوګه باندې د امریکای ولس چې د چون به نهایت ازادي لري په ژوند کې فردي شکل باندې، دغه ازادي بعض اوقات د عمل ګرځي چې بعض شایان مثلا چې هغه ولو کاغه مثلا په پراخ کچه باندې اثر ولري، ولې د شخص په ځل باندې نه وي، هغه مطلق ردوي. مثلا په ابتدا کې ډیره خلکو په فردي کچه باندې داس تصمیم ونیول چې هغه ایت ساته ماسک مثلا وانه غوندي، یا نور هغه کم مراقبتونه چې هغه مد نظر ونه نیسي دا دم یو موضوع و.
په همدغه برخه کې ډاکټر صاحب مونږ یو ریپورت لرو، زمونږ همکار فضل الله د نیویارک نه یو ریپورت برابر کړی دی، رالیږلی دی، چې په دې ریپورت کې د امریکا حالاتو ته نظر کړی او دا چې دلته خلک د واکسین په اړه څومره خوشحاله دي، څومره امیدونه ورته لري او ډاکټران په دې اړه څه وایي. نو زما همکار به دغه ریپورت تاسو ته وړاندې کړي، یو ځای به سره وګورو واورو او دغه ریپورت نه به وروسته بیا هم خپلو خبرو ته به دوام ورکړو. ډاکټر صاحب مونږ سره پاتې
په امریکا کې د کورونا ضد ویکسین لګول پیل شوی دی. د کوم وروسته چې دا هیله څرګندېږي چې د نوي کال سره به دا رنز هم ختم شي، خو د طب ماهرین وایي دا هیله لا سمې نه دي، ځکه چې اوس د دې رنز نوي قسمونه مخې ته د راتلو خبرونه را روان دي. د نیویارک یو ډاکټر محمد فاروق قریشی وایي د کرونا د دویم او دریم قسم د راتللو خبرونه دا یې څرګندوي چې کرونا وبا به دومره زر له نړۍ ختم نشي. که احتیاط ونه شي نو ښکاري ټول بل دې رنز اغیزمن کیږي.
میوټیشن آ رہی ہیں
بدلونونه را روان دي، لکه تاسو به اوریدلی وي چې په برتانیا کې د کرونا دویم قسم او په سویلي افریقا کې د دریم قسم خبرونه مخې ته راغلي دي. نو ځکه مونږ وایو چې دا سیزونه به دومره زر نه ختمیږي او که مونږ احتیاط ونه کړو نو هر تن د دې نه اغیزمن کیدی شي او د ستونزو سره مخ کیدی شي. د نیویارک د چارواکو په وینا چې د کریسمس په موقع هم لږ تر لږه 102 کسان د کرونا وبا له امله په ښار کې مړه شوي دي. د نیویارک ښاروال بل ډی بلازیو د خالی پر ورځ ویلي شاوخوا 50,000 د صحت په محکمه کې کارکوونکو ته د کرونا ضد ویکسین لګول شوي دي. د کرونا رنز یو ځل اخته کېدل او بیا مخې ته راتلو په ځواب کې محمد فاروق قریشی وایي باید د خپل خوراک او علاج خیال وساتل شي او په خصوصي توګه چې څوک د لوی مرزونو لکه شوګر بلډ پریشر مریضان وي هغوی د ځان ډیر خیال وساتي. ځینې څېړنې وایي چې ویټامین ډي، ویټامین سي او زینک د دې استعمال په اړه کوم ډیر معلومات لا هم نه دي راغلي، خو د دې لویه فائده دا ده چې قوت مدافعت سیوا کوي. که څوک دا په عمومي توګه استعمالوي نو که هر رنګه بیماری راځي، یوازې کرونا نه که نورې د سا سره تړلې مسلې هم راځي، نو په یخنۍ کې ویټامین ډي زینک اغستلو سره کمیدای شي. د یاد وړ ده چې د روانې میاشتې په 14 نیټه نارتویل هیلت جیویش سنټر ته په لومړي ځل د کرونا ضد ویکسین ورکول شوی و، چرته چې لومړی نرس ساندر لینزی ته دغه ویکسین ولګول شو. د ناتویل هیلت د دوایانو د څانګې مشر اونیس سټیپس په دغه موقع ویلو چې لومړی د صحت په میدان کې کارکوونکو ته د دې ضرورت دی، ځکه چې دوی ډېر په ګرانو حالاتو کې خپل کار سرته رسوي.
We're hoping that this will be part of the solution.
زمون هیله دا چې دا به د دې رنز د ختمولو یو ذریعہ جوړیږي. مونږ خوشبینه یو چې د دې پیل د صحت کارکوونکو نه وکړو، ځکه چې دوی د ډېرو خلکو مرسته کوي. دا ورځ یو تاریخي ورځ ده. دا د ساينس، د صحت ژغورنې او انسانیت لپاره لوی او تاریخي ورځ
ده.
د ذکر وړ ده چې په امریکا کې تر دې دمه شاوخوا 19 میلیونه د کرونا پیښې مخې ته راغلي دي، چې په کې شاوخوا 9,00,000 خلک د نیویارک هم شامل دي. په امریکا کې د کرونا وبا نه د مړو شمېر 3,13,000 نه زیات او یوازې په نیویارک کې د 6,13,000 نه زیات شوی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دی، په کاروبارونو بندې،
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی،
وسره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې.
بیا هم خراغلی دا دلوی خیبر پکتون خواه خبرونه دا چیز فواد لامی دا واشنگتن نتا سورنده که ما او دا خبرونه دا بحث موضوع مو کرونا ویروس وبا او دا کرونا ویروس واکسینون چینی ویراوتلی پدی بحث که دا خبرونه لقدرمن میلمه داکتر سیب سید علم شنواری سرش پا امریکا که د عوامي صحت یا پبلک هيلث اسوسییټډ پروفیسر دی بیا هم خرغلی شینوار صاحب ډاکټر صاحب بل پختنه زما د کورونا وایرس د نوی رقم په اړه ده چې ویل کی په لندن کې اول پیدا شو او اوس خبره دې ته رسیدلې چې کراچی کې هم نن درې پی کې دغه نوی رقم د کورونا وایرس تثبیت شوی دی نو پختنه دا ده چې دا څومره خطرناک ګڼل کېدی شي د دې خطر په څه کې دی فرق په څه کې دی د کورونا وایرس له مخکینی وایرس سره
وګورئ په ټولیزه توګه باندې باید ویم وایرسونه چې دي دا میوټیشن ګورته وي او دا بدلیدې په شکل کې دا یو معمول شی دی تر اوسه پورې هم دا خپل کورونا وایرس په څو څو ځله بدل شوی دی مطلب خپل نوی نوی واریانت چې موږ ورته دا بدلی یا جنټیکی تغیرات پکې راځي دومره غټ د تشویش وړ شی نه وي ولې دغه کم نوی شکل چې راوتلی اوس مثلا برېټانیا کې دا لږ د تشویش وړ په دې باندې وو چې په هرو لسو کسانو کې شپږ کسانو کې دا لیدل شوی یعنی شپېته فیصده پیښې چې وي دا د همدغه نوي شکل یا د ډول څخه رامنځته شوی وي او ویره دا موجوده وه چې دا به ممکن نورو ځایونو ته خپره شي وغه دی لکه تاسو چې دا تایید کړه په تر کراچۍ پورې خبر تللې ده نورو هېوادونو مس اکثریت هېوادونو مثلا په همدې خاطر باندې پروازونه مثلا د برېټانیا نه بند کړل په دې خاطر چې دا نوی دغه شکل هلته انتقال نشي او یو خو په ټولیزه توګه باندې ویلای شم چې د کورونا وایرس په اړه باندې معلومات لکه تاسو ټول ته معلومات شته چې هر ورځ بدلیږي او نوي نوي شیان نوي نوي څېړنې او تحقیقات پکې رامنځته کیږي او عین شکل دا خو چون نوومبر کې دا موضوع راووت د نوي شکل نو دې باره کې ملاتړ سره خاص څېړنې تحقیقات او کم مسایل چې د غادي مثلا حقیقتونه دي هغه لا تر اوسه پورې نه دي را شریک شوی خلکو سره خو بیا هم تر اوسه پورې هغه کمی چیړنې چې شوی دي هغه ابتدایي هغه خی چې یعنی دا دومره شدید نه دی لکه څومره چې اوس مثلا خلکو ته ویل لري یعنی دا کم اصلي کورونا وایرس چې رامنځته شو هغه لمړنۍ کاغذ سره پرتله کو نو دا نشو ویلې الحال یعنی فعلا چې دا به د هغه نه ګواکې شدید وي په شدت کې دومره خاص فرق نه لري او ولې په خبرېدو کې چې د نن سبا یعنی نسبتا د ډېر مخ په خبرېدو
خدا د کورونا وایرس نوې قسم په داسې وخت کې را پیدا شو چې دلته د کورونا د لپاره یو واکسین هم راووت او خلک ورته خوشاله شو په دې اړه آیا څه معلوم شي ودي کنه چې دا نوې قسم به د کورونا وایرس د واکسین په وړاندې څنګه حساسیت ولري او بنه لري که دا ټول ځامتونه د واکسین جوړولو اسه هیڅ شو که څنګه کوي تاسو د نظر
وګورئ دغه کورونا وایرس چې دی دا خپل یو فامیل دی د وایرسونو او دا کووېډ نونس چې دی دا دغه فامیل د برخې یو غړی دی او دا چې اوس نوی شکل هم د دې راوتلی او د همدغه خپله د کووېډ نون د کورونا وایرس یو شکل دی چې هماغه عین شکل مثلا پروټینونه لري سیده میوټیشن د جنټیکي تغیرات راغلي دي په کوم پروټین کې چې موږ ورته یو هغه تاجدار پروټین چې موجود وي دغه کې یو څه ناڅه تغیرات موجود دي ولیکم واکسین چې جو نن سبا ور باندې کار کیږي واکم چې جوړ شوی دی دا نه دا معمولا چې د دوی اصلي هدف او ټارګټ هم دغه پروټین وي په د وایرس کې یعنی په ټولیزه توګه باندې دغه واکسینونه بیا هم درته ویلی شم چې تر اوسه پورې لا مطلق او دقیق معلومات نه درې وي چې ګواکې دا واکسین چې کوم جوړ شوی دی واکسینونه دا به ګواکې د نوي شکل په مقابل کې سلفي سره کار ورکړي کنه خو بیا هم امید شته چې لکه څنګه چې ویل کیږي دغه لومړنۍ څېړنه لمخې چې دغه واکسینونه چې دی په دغه خپل کورونا وایرس باندې په ټولیزه توګه باندې مثبت اثر درلودي شي د مخنیوي په برخه کې چې هغه په کې دغه نوی شکل هم شاملول شي موږ ځکه دا نوی شکل چې دی دومره خاص توپیر نه لري صرف واړه څو جنټیکی توپیرونه لري او هغه هم ممکن دغه واکسین لوجه مخه ونیول شي ولې بیا هم باید انتظار وباسو لا وخت شته تر اوسه پورې چې نور معلومات راووځي چې څنګه چل کیږي واکسینونه په خپل ابتدایي مراحل کې دي
او دا واکسینو په اړه دلته په امریکا کې خو هم قریب یو 2 میلیونه کسان تر اوسه واکسین شوی دي او د امریکا باندې د 300 میلیونه زیاته ده دا یعنی وخت نیسي چې ټول خلکو ته بل واکسین رسیږي خو هغه غریب ملکونه لکه افغانستان او پاکستان هلته به واکسین څنګه رسیږي په دې باندې هم اندیښنی موجود دي. واکسین فرق لري او کنه؟ یعنی کله شي چې هر ملک اوس اورم اکثر ملکونه په واکسین کې جوړولو باندې لګیا دي، چین، روس، برتانیا، هند، دا واکسین سره فرق لري که څنګه؟ کله شي چې په نور ملکو کې دغه سي د نور ملکو واکسین نو واخل شي په دې کې به نقصان شي؟
هدف دا دی چې واکسینونه تبن سره فرق کوي. هر کومه کمپنۍ چې دا خاص طریقې نه کار اخلي، اوس مثلا ځینې چې د خپل وایروس چې هغه انکټیو کی یعنی غیر فعال کی ضعیف کی، بیا غیر د واکسین د جوړولو په برخه کار اخلي. ځینې چې دی یو خاص برخه جنټیکی مواد یا پروتین مثلا تن راوخلی هغه استعمال کی، او دا اوس مثلا دغه نوې واکسینونه چې ډیر معمول دي دا تن هغه جنټیکی مواد چې دي کم اگر اقلی یک مثلا ایم آر ان ای منگو تا منگو ورته یو په د خپل برخه کې نو دوی دغه راخلی بیا مثلا اغیر پارا یو وکټر یا داسي ناقل پیدا کوي چې دغه په شکل دغه په واسطه باندې دغه واکسین رامنځ تکړی او به تدقیق په خلکو. یعنی جزئیات ته بینه زو چون ټولیز ته کو باندې ویل شو چې او
یعنی دا غریب ملکونه هم باید ناهیلی نشي چې وازی ټول سترګې د امریکا واکسینونو ته یو کدی ته ونه رسیدل نو غنی دوی به واکسین پات کیږي. یعنی نور واکسینونه هم ګټور دي
وو نور واکسینونه هم ګټور دي. په دې سره کې وګوري یو نړیوال خوځښت رامنځته شوی دی ګومان کوم د کوواکس په نام باندې میږي چې هغه په راس کې د نړی روغتیایي سازمان دی دبليو ایچ او د همداسې ګاډي ورته یو نور اورګنایزیشنونه دي چې دوی ورسره دي. ځکه دا یو غټه ستونزه ده په دې خاطر باندې اوس تقریبا 12 بلیونه واکسینونه راتلونکي کال لپاره ویلي دي چې تولیدیږي. په دې 12 بلیونو کې 9 بلیونه وخت ریزرو شوی دي د سرمایدارو هیوادونو لخوا. په دې معنی چې غریب هیوادونو ته خاص نه دی پاتې. نو غریب هیوادونو لپاره اکثریت چې دي د کم نورې کمپنۍ نه چې دي اوس مثلا هندوستان کې ځین پروګرامونه شروع شوي دي یا د کوواکس کوم خوځښ چې را شروع شوی دی که دغه ورته په یو شکل باندې بودیجه برابره کی نو کولای شي چې واکسین ورته برابر کی. ولی نن سبا دا ډیر غټ بحث دی په دې برخه کې چې یعنی سرمایدار هیوادونو او خلک چې دي هغه به ممکن د راتلونکي کال په جریان کې واکسین نه ترلاسه کړي. ولی غریبو هیوادونو کې به دغه ستونزه موجوده وي، ممکن چې لږ ډیر وخت به ونیسي تر هغه چې هغه ترلاسه کړي. چون قیمت دی
یو مهمه بل خبره. د واکسین په اړه ځینې کسان تشویش لري، مګر د پولیو واکسین په اړه ولیدل چې په پاکستان او افغانستان غوډي ملکونو کې خلک ځینې کسان پیدا کیږي انکاریان دي، انکار ته نه کوي. یا په دلته په امریکا کې مالا ځینې اوریدلي دي چې انکار ته نه کړی دي ځینې واکسینانو نه. د واکسین د انکار په اړه باندې کلکت رڼا واچوي، واکسین نه څومره خوندي دي، څومره کېدی شي چې ور باندې اعتبار وشي؟ ایا دغه کنسپیریسیانی یا دغه ځینی خیالونه چې د واکسین په اړه بد خیالونه د ځینو په منځ کې دي، دا څومره رښتیا دي څومره نه دي؟
او وګورئ دا د واکسین په برخه کې منفي نظریات او منفي عقاید چې دي دا یو تاریخي موضوع ده. په نړۍ کې اکثریت هیوادونه ورسره مخ دي، د امریکې په شمول باندې خصوصا په امریکې کې دا یو غټه ستونزه ده. دغه نوې څېړنې چې دغه کورونا وایرس د واکسین په برخه کې شوې دي دا ښایي چې تقریبا 40% خلک د امریکې وایي چې موږ دا واکسین نه ترلاسه کوو. او هغه مختلف نظریات عقاید لري خلک، ځینې وایي په دا عقیده دي چې ولاد دي خو مایکرو چپ دې زموږ په وجود کې دي او موږ به تعقیبوي په دې برخه کې. ځینې وایي چې موږ هغه کوم ډي ان اې چې د هغه کې مداخله کړې دي. خو مختلف عقاید موجود دي لکه افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایروس په برخه کې عقاید موجود دي. خو په ټولیزه توګه باندې باید وګورئ واکسین چې دی عادي شنه دی، یو هغه عادي واکسین چې جوړیږي حداقل 15-10 کاله دربر نیسي. دغه داسې درته هم په دغه وسنی عصر کې یوازینی واکسین د کورونا دم په دې خاطر باندې چون ډیر مرګ رامنځته کړي په نړۍ کې، نو ډیر هغه مراحل چې هغه تیز کړل او زر تزر کوشش وکړل د کال په منځ کې دغه واکسین رامنځته شي. د واکسین په جوړونه کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ مرحله دا ده چې دا معلوم کړي چې څومره مسؤونه دي. مخکې دینه چې د واکسین په باره کې موږ پوه شو مثلا چې دا څومره مؤثره دي، یعنی اثر درلودلی شي، یعنی د مرض مخ نیول شي نه، موږ ته مهمه ده چې دا څومره مسؤونه دي، یعنی څومره به خطر دي، دا نقص لري خلک ته کنه لري. واکسین په ټولیزه توګه باندې دا څه نه دي چې وس مثلا یو مرض وي یا یو میکروب وي ژوندۍ راوړي د انسان په وجود کې ځابځا کا نه، هغه صرف یو نمونه. بعضي ځینې واکسینونه چې وس مثلا خصوصا دانوي چې جوړیږي دا خو صرف حتی لابراتوار کې ورته مربوطه مواد جوړیږي، یا د هغه وایرس نه هغه جنټیکی مواد لګ راخستل کیږي چې هغه هیڅ کله نه د مرض لامل ګرځي دی شنه. بل او هغه ځینې پخوانی مثلا واکسین نه چوه هغه هم چوه داسې بنه و چې ژوندۍ وایروس به مثلا یا میکروب به انتان به راواکس جوړ به کړه غینا هغه به غیر فعال کې په ټولې توګه باندې ویل شم چې واکسینونه ټول مسؤل دي به خطر دي او او صرف مؤثریت موضوع ده چې څومره مؤثره ته ممیدې شي تر اوسه پورې په ټول د تاریخ کم واکسین چې موږ سره مال کړی دي ډیر ناروغۍ په مقابل کې د پولیو له ګزرن په شمول باندې مؤثره تمام شوې دي نو زمونږ توصیه هم ده چې دا د کورونا وایرس کوم واکسین چې ده دا کوم چېرنه چې وسه موږ لرو سره د دې په اساس باندې تر ټولو مسؤله او به خطر واکسین دی نو موږ ټول خلک تشویق کوو په دې باندې چې دا واکسین تر لاسه
کړو ډیر ښه بس په دې هیله چې موږ تاسو ته هم دا واکسین زر تر زر راورسیږي او دا واکسین واخلو زه هم پام دی تمه یم ډیر مننه ډاکټر صاحب سید عالم چې واره یې په امریکا کې د عوامي صحت یا پبلک هیلت اسوسییټډ پروفیسر چې حاضر شوی موږ سره او خپل ډیر مهم معلومات مو شریک کړل او اوریدونکو سره
تاسو بلنه مننه
بس ډیر مننه ژوند یو سي قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې به تاسو ته یو بل پزړه پوری رپورت وړاندې کړم او هغه رپورت د یاره دی چې کرونا وبا په نړۍ کې هر صنعت چې دی او هر کاروبار ځپلې دی چې په دې کې د هالیوډ کاروباریان هم بی اغیز نه دی پاتې شوی دی دوی په فلمونو جوړولو باندې کرونا وایرس څه اغیز درلودلې دی د وی او ای افغان سرویس خبريال اور باندې دا رپورت برابر کړی دی چې تاسو یې وړاندې کړو
We're trying to prevent World War 3. I'm not saying Armageddon here.
No. Tenet یو داسې ساينسي او تخیلي فلم دی چې عقل ورته حیرانيږي او ګوته ورته پغاخ کیږي. د فلم مشهور ډایرکټر کریستوفر نولان دی چې ډېری جایزې ګټلې دي. او کناندارتونونه خلاص وای نو دا به یو بیساره فلم وای. د تنت فلم په ګرد نړۍ کې 300 میلیونه ډالر ګټه وکړله. د فلم کمپنۍ په مشکل سره خپل 200 میلیون ډالر لګښت ترلاسه کړ. د کار د وارنر برادرز او نورې کمپنۍ دیتا وهڅول چې فکر وکړي چې خپل ستر فلمونه یا وزندوي او یا داسې کمپنۍ ته ورکړي چې د ټلویزیون لاره او نندارتونونو ته هم زمون پاره کړي. د وارنر برادرز د سترو اتلانو د فلم لړۍ وندر وومن و او سیبل قص جوړ شوی دی. دا فلم پاتی جنکنز جوړ کړی او د ګالګا دت په نامه یوې ښځې د سترې اتلې نقش پکې لوبولی دی. خو دا اوس ورځو کې په ایچ بی او مکس چینل کې خپریږي او ورسره به په سینماګانو کې هم خپور شي. روح یو بل کارتونی او موزیکال فلم دی چې د والت ډیزنی کمپنۍ خپور کړی دی. دا فلم د یو مشهور موسیقیدان جول ګارنر کیسه ده او مشهور تور پوستی لوبغاړي جیمی فاکس پکې نقش لوبولی دی. دغه فلم د کال د غوره فلم په توګه سټایل شوی دی. ټام هانکس د امریکا ډیر مشهور فلمی لوبغاړی په نیوز آف دا ورلد نومې ډراما کې د کپټن کډ نقش لوبولی دی. دا فلم د هغو سپین پوستو ماشومانو کیسه بیانوي چې په 13مه پیړۍ کې د جګړې په وخت کې د امریکا د بومي خلکو ریډ انډین لخوا نه ساتل شوي او پالل شوي دي. هغه ستونزې هم پکې بیان کیږي چې د جګړې په وخت کې ماشومان ورسره مخامخ وي. تمه ده چې دا فلم به زه ډېر متنوع خلک د سینما نندارتونونو ته راکاږي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
قدر بونه اوریدونکو د کورونا وایرس په اړه زموږ دغه ځانګړې شوې د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه تاسو ته وړاندې شوه. خبرونه پای ته ورسېدله، تاسو نه اجازه غواړم او په څو شېبو کې به زموږ خبري پروګرام پیل شي. علاوه بر